السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په سلګونه میلیونه ډالرو ته جدي اړتیا ده. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې چې اروپایي ټولنې دا ژمنه د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې اروپایي ټولنه به څه ډول مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې 15,300 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو، او تر دې مخکنی کال کې 2,300 هکتار ځمکه کوکنارو ته ځانګړې شوې وه. د امریکا د کانګرس غړي مورګان مګراوی په افغانستان کې د راین کاربټ په نوم د یو امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مورګان مګراوی دا غوښتنه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. د په وینا ښاغلی کاربټ له څه باندې 1550 ورځو راهیسې په افغانستان کې پرته له کومې ګناه زندانی دی. د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم د ادارې چارواکو پروسه کال د اګست په میاشت کې میلاد ته د حساب ورکولو په پروګرام کې تایید کړی و چې په افغانستان کې د 50 ښځو په ګډون 14 بهرنیان بندیان دي. دا څرګندونه ده چې له دې ډلې به 100 تنه امریکایان وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په نورستان کې د واورو د خوېدو له امله اغیزمن شوو کسانو ته انرژي لرونکي بسکټ ورکړي دي. د افغانستان لپاره د WFP ادارې پرون تر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دې پیښې له متاثره شوو سره به نورې مرستې هم وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ارزونې له مخې د یکشنبې د ورځې د واورې د خوېدو له امله 21 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 13 کورونه نړېدلي. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې برفکوش له امله نور 10 کورونه څه زیانمن شوي او 250 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 6 اورونو په دریمه لوبه کې 13 شپه سریلانکا ته د 3 منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په ټاکلو 6 اورونو کې 209 منډې جوړ کړې. په ځواب کې سریلانکا په 6 اورونو کې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې وکړې. د بریتانیا حکومت پر هغو 6 کسانو چې د روسیې په شمال قطب کې د زندان د امنیتي برخې مسؤلین دي بندیز لګولی دی. په دې زندان کې د فبروري په 14 د کرملین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مړینې اعلان وشو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې د زندان د امنیت د برخې پر مشر وادیم کالینن او د هغه په 5 مرستیالانو بندیزونه لګول شوي او شتمنه یې کنګل شوی دي. د بیان له مخې په دې زندان کې د ناوالنی سمه درملنه نه کېده او د سانتیګریډ په منفي 2.3 درجو کې یې هغه پلی تاک ته هڅوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویل هغه کسان چې له ناوالنی سره د ناوړه چلند مسؤلین دي باید حساب ورسره وشي. او د برازیل د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د 6 پیاوړو اقتصادي هیوادونو یعنی G7 د غونډې د پرانیستو پر مهال د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا د غزې او اوکراین د جګړو له امله انتقاد وکړ. ماورو وایرا پرون د برازیل په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د G7 د 2 ورځنۍ غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل څو اړخیز بنسټونه لاشته لانجو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري او دا مسله د روانو شخړو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې کفایتۍ ښکارندویه ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې راځو دې ته چې ملګری ملتونه، نړیوال بانک، اروپایي ټولنه او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې په هرات کې زلزله ځپلي سلګونه میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تفصیل له احمد شیبر اورو.
پدر ما مادر ما شهید شده، برازده می شهید شده، کاکام اینا، دختر کاکام اینا، نوصالش اینا هم شهید شده.
په هرات که ده اکتوبر ده میاشت لزلزلی لا هم خلق کریشی. دې سلسلې د شاوخوا 200 افغانانو ژوند واخیست. د 6.3 ریختر په کچه دا سلسله لومړی د اکتوبر په 1 وشوه چې بیا یې 4 ورځې پرله پسې ټکانونه احساسېدل. د دې زلزله ځپلو د ستونزو د مخنیوي لپاره ملګرو ملتو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک په خپل مشترک راپور کې اټکل کړی چې 4.29 میلیونه ډالر ته ضرورت دی. ځینو مؤسسو له دې زلزله ځپلو سره د سلسلې له لومړیو ورځو راهیسې مرستې روانې کړې دي. د هرات په کشک ولسوالۍ کې یوه ډاکټر سید شاه سعیدی اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
دا ولې ورځ څخه چې کله زلزله وسوله د اوس سیجی ټیم چې ډونر ډبلیو ایچ او دراله ساحې کې د زلزلې په ساحه کې خدمات شروع کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان تیرونی خبر ورکړ چې تر اوسه د ګلران، انجیل، کوهسان، کشک او زندجان د ولسوالیو تر 1 لک ناروغان کتلي دي او درملنه یې کړې ده. دا سلسله د افغانستان په اوسنی تاریخ کې یو تر ټولو ویجاړونکې سلسله وه چې بسته کلیې تر خاورو لاندې کړل او په زرګونو کسان یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د ارزونې له مخې په 9 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي. په راپور کې په دقیق ډول د هغو میرمنو، ماشومانو، زړو ځوانانو او ټولو شمیرې څرګندې شوي دي چې زلزلې ځپلې دي. د راپور له مخې تر ټولو سیمو د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې خلک ډېر متاثر شوي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې او د بشري مرستو همغږه کوونکې اندریکا راتوات ژمنه کوي چې د زلزله ځپلو د سمدستي اړتیا او غم به وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دې تراژیدي دا فرصت هم برابر کړی دی چې پیاوړې، هر اړخیزه او انعطاف منلې ټولنه بیا جوړه کړي.
و مریدل چې ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په 1000 میلیونه ډالرو ته اړتیا شته. بلورته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمان تازه په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله پر پولو باندې هم فشار زیات شوی دی. د IOM د شمیرو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې له 500 زرو څخه زیات کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور راشړل شوي دي چې یوازې 10 زره یې د جنوري په لومړیو 15 ورځو کې وطن ته راغلي. نور جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بېساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشارې سره لیکلي دي په 13 میاشتو کې له 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 1000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
نو
پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند نه لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستاني رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل
څو نی وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله، خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنېدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده. د بریتانیا د کابینې یو وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف کړی. تر دې وړاندې هم بریتانوي ځواکونه تورن شوي چې په افغانستان کې ملکی کسان د خپل ماموریت پر مهال وجلی. تفصیل لابد اسپوګمیناو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د دعوا په اړه د چړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر پخپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته یې د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې سفر کړی و، خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلي کې وو او څومره کلیو ته ځان رسېدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتېرې چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي. که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښي وي دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپوه داوود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شویو افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمیر وژل شویو افغانانو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه، د 9 ملکی افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځو او د پښتو ژبې په اړه د افغان پوهانو نظریات تر سره شریکو.
د داریوش په کتیبه کې د پښتو درې کرښې هم شته. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم.
دا به هم واوري. د پښتو په نوم د موسیقي دی پارچې د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره کلنۍ جایزه ګټلې. غزنیوال له چارواکو غواړي چې له سانګو سره ډول ور پریشتي.
نور دا چې شي نه دي غواړو په کتم چې ډول اخلا
په دې رول چې ډول آزاد
دا سانګو چې ډول اخلا
د عمان نیازي شعر لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاري، څوک ولاړ دی له سګریټو.
د ولسي شاعر عبدالله ستوري ویر کوو.
د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی وو.
د هریوا په نوم د ښوونځي وسته کوونکي د یوه کتاب پاڼې اړوي او محتوا یې را سره شریکوي.
د کتاب په یو ځای کې ستوري جایز د خپل شرکت مشر وای زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمنی او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده.
نور مطالب هم لرو که د خپرونې تر اخیره را سره ملو. دا اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ در سره لمانځو. د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ. لومړی ځل د ملګرو ملتو علمي، کلتوري او تعلیمي مؤسسې یونسکو د مورنۍ ژبې ورځ په 1990 کال کې ولمانځله. بیا 2 کاله وروسته د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه لیک له مخې دا کلنی لمانځل رسمي شول او 2 کاله وروسته ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د فبروري 20 د دې ورځې لپاره وټاکله. دا هغه ورځ ده چې په 1925 کال کې د ډاکې په پوهنتون کې محصلینو د پاکستان له چارواکو د سوله ییزې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتل چې بنګالي ورته رسمي کړي، خو پاکستاني چارواکو دا غوښتنه نه منله. همغه وو چې پولیسو پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. د ډزو په ترڅ کې یو شمېر محصلین ووژل شول. وروسته تر دې چې بنګلادیش په 1921 کال کې له پاکستانه بیل شو او ملګرو ملتو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړه، بنګالیان هم مورنۍ ژبه لمانځي او هم په همدې ورځ د ډاکې د پوهنتون د محصلینو ویر کوي. د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز نلسن منډیلا د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهی شي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشي، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي. د یونسکو په باور د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي چې لیک لوست په مورنۍ ژبه زده کړي، همداراز په نړۍ کې د مختلفو ژبو درناوی وشي او دا ژمنه په ځای شي چې بېلابېلې ژبې چې د انسانانو ګډ میراث دی خوندي شي. ملګری ملتونه د دې ورځې په مناسبت دا خبره هم کوي چې په دې ډول غواړي چې حکومتونه، کورنۍ او مؤسسې وهڅوي چې مورنۍ ژبې ته خلک تشویق کړي او هغوی په ارزښت پوه کړي. پروسه ښکال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په نړۍ کې ځینې ژبې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې د نړۍ له شاوخوا 6500 ژبو څخه لږ تر لږه د 43 ژبو د ورکېدو وړاندوینه وشوه. په افغانستان کې نږدې 10 ژبې شته چې یوه پکې پښتو ده. چې په لسکونو میلیونه انسانان خبرې پرې کوي. اکثر پښتانه لیک لوست نه کوي. په روسیو شاوخوا دوه لسیزو کې د انټرنیټ له برکته له پښتو ژبې استفاده زیاته شوې ده. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه او نږدې 8 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه آریایان دي او پښتو ژبه له آریایي ژبو څخه ښه بده. د ځینو څېړونکو په باور کله چې په زرګونو کلونه پخوا آریایان د بلخ شاوخوا آباد شول، دوی په اریک ژبه شخېدل چې همدا ژبه د پښتو ژبې مور ده. څېړونکی او لیکوال استاد حبیب الله رفیع په دې اړه وایي:
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
پښتو ژبه په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ لهجه د څېړونکو په باور وڼې چي ده. استاد رفیع وایي چې د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي مخکې کلونو پورې موده کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د اوسني ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې په خورا لرغونتوب دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د نړۍ ټولې ژبې د شپوهنې په 1240 ډلو یا ژب کورنیو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډېر ویونکي لري. په کاناډا کې میش ژبپو او څېړونکی استاد معصوم هوتک وایي پښتو ژبه د همدې هندو اروپایي ژبو برخه ده چې شاوخوا 1200 کاله مخکې لیکدود منسجم شو.
د پښتو ژبې د لیکنې په باب باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، اولې داسې راغلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د شپوهنې د معتبرو مراجعو د څېړنو له مخې پښتو د نړۍ له ژوندیو باثباته ژبو څخه یوه ده چې د ویونکو په حساب د نړۍ په لومړیو 40 لویو ژبو کې راځي. په نړۍ کې نن سبا تر ټولو انګلیسي ژبه زیاته ویل کېږي، بیا د چین مندارین ژبه ده، ورپسې هندي ژبه او بیا په اسپانیایي ژبه ډېر خلک خبرې کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو پونو موسیقي پارچه د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. هندي هنرمند زاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي شغونکو د پښتو پونوم د هنري پارچې لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي پونوم د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړه. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې.
د هنری پاچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېتمې کلنۍ جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپله کړه. پښتو پاچا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګا مایر او راکش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پاچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بېلابېلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ژوندۍ ده چې د ټولې نړۍ د 2024 کال غوره جایزه ګټي، خو پر دې موسیقي د افغانستان دننه بندیزونه لګېدلې دي. اوس په غزنی کې سانګو وهونکو له چارواکو غوښتي دي چې له ډولونو بندیز لرې کړي. د غزنی، پکتیکا او پکتیا ولایتونو تر څنګ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو وخت په سانګو کې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو لپاره ډولونه دود وو، او دا ډېر پخوانی دود دی چې له سانګو سر به ډول وهل کېده او آس به ورته مستېده. د غزنیوالو د دې غوښتنې په اړه چې ډولونه دې آزاد شي راپور لرو.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغې لوبې د دودولو او پاللو په موخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي، خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی.
اسلامی داسان تجدول داخل است او هر جمعه دلته میله کثیر دول سره نه به پخنده.
شاوخوا دیش کلنی سام احمد پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګه وهونکی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په موخه راغلی دی.
په دې کره باغ کې تقریبا اته پنځوس اسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماسپښین له یوې بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي. او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته م د خپله مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول ازاد ده چې موږ په ولایت کې دېم را خلاص کړي. موږ یې د اسانو دپاره وګور.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت